پاونسن کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام ته بیل سوې ده یو راپور هم خبرو او ری چې د افغانستان لپاره د امریکا سر مفتش هم په افغانستان کې د القاعده حضور او لدې هواده د تروریزم ګواښ تاییدوي نن جمعه ده د سلواغی دلوې 14 د فبروري میاشتې 2 نیټه په پیل کې خبرونه په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو لکبل د سوول سوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ لکبل لښته لږه 200 ونې چپاسوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنوي ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندیږي د سالنګ لارې چې د زیاتې واورې د اوریدو لکبل وړ مبرز بند سوی و پرون سهار بیرته پرانستل شو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سو ویل سی چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوی و امریکا ته ولېږدول سي د واشنگتن ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوی و چې امریکا ته وغوښتل سي په تیرو څلور میاشتو کې لپاره پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوی او په دوی کې داسې کسان هم سچې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نسی وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي تکر سوی د چنن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل سي په دې سالي کې د راشد خان په ګډون د افغانستان ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبيږي د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرونی د دې ټیسټ سالي لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو همره بودیجه ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه د دې پریکړې پر اساس د دې استبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند پاکستان سریلانکا او بنگلاديش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غوړي هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریا او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشمې پر ورځ بوردون کې د سوریې پولې ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیانو وژل شول امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړه ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللی دي د دې وزارت ویان ناصر کین انی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي ایرانی چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بي پيلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله لکبل درې امریکایي پوځیان ووجل او تر تلويش ته زیات نور ټپيان کړل د ایران سخت و څلورو امریکایي چارواکو رويټرز خبري ایجنټس ته دا خبره کړې ده واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران په لوه مليشي داخلي بللوي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان یې ووژل له کومه سوی وه هغو امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بې پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ خو وی ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي الجزائر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوی ده دا هغه اقدام دی چې شاید امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونو چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي رويټرز اجنس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکانو بې ځای کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او لخند پرته بشری اوربند غشتنه سویده. دیپلماتان ویلی الجزایر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 چهار شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده وروسته له هغې وړاندې سوه چې په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري سلاح سول. له اوکراین سره د مالی مرستو د دوام لپاره دا موافقه داسې وخت کېږي چې له کیف د هغه د غربي ملاتړ کوونکو پر ملاتړ شکونه شول کېدل او پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل 2 کلونو ته رسېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې مننه کړې او ویلي دي چې له ډېره وخته یې ورته انتظار کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرمفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د ترورزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولي. تفصیل له عصمت څروان.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یوه راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوي چې د طالبانو له څه باندې 2 کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښ ده. سیګار چې په هرو 3 میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یوه کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومته په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو 1.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څېرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټولو خاوره واک لري او په هیواد کې هیڅ ترهګرې ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل بلک د پر امن غواړو، د نورو خلکو د پر هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته ضرر ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګند وباله. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولي. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. جان کربی امریکا شخته وویل القاعده په داسې دریځ کې نه ده چې په متحدو ایالاتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ 2-3 میاشتې وروسته هم ویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دوی د الزوایری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا په راپور کې راغلي چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په 4 ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او اروزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر، انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بنده ده، دا د مریضانو لار یې بنده کړې ده، پر مخ بنده ده، دا د کنسر مریضان دي، دا نه پرېږدي. هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کنسر د تاریخ مریضان دي، دغه یې باید چې پرېښولی. دغه لار پر مخ بنده ده، نن یې شپږمه ده، دا د مریضانو لار بنده ده، دا د مریضانو لار باید چې پرېږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه درسره په لیکه، موږ د حکومت څخه غواړو چې زموږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتونو کې، دولتي شرکتونو کې ځایونه ورکړي. زموږ د بولدک ځوانان درې نیم میاشت کېږي د بارډر د بندښت د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 15 ځوانان بېکاره دي، خواري نشته، هېڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې زموږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتونو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، یک تر احمد باندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کړئ چې دا ملسته ولې کار نه ورکوي. موږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نم د تا په تیر 15 کې کړی ده، نم په 10 کې کړی ده. یو نظام کې موږ کار نه ده کړی، په شخصي انسټیټیوټونو کې چوکیداری وراوړو، هغو نه مشر وړو. اوس کراره ته 3 کېږي وروره په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکوي دوی؟
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د کړکیچ نړیواله ډلوای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شذو د ځپلو لامل افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. د کړکیچ نړیواله ډله یا ICG وایي افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې 2 کې لا هم له بشري ناورین سره مخامخ دی. دې ډلې د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای ساتلي دي. پر دې موضوع به نن خبرې کوو. اورېدونکو، که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ یا پوښتنه ولرئ زموږ له میلمنو څخه، تاسو ته زه 2 وایم. پر دغه شمیرو تاسو کولی سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. 00420221240501 او 00420221240601. پر دغه 2 تاسو له موږ سره تماس نیولی سئ او موږ به بیرته تاسو ته له سټوډیو څخه زنګ ووهو. نن زموږ میلمنی اغلی اوژی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. اوریدونکو، زه تاسو ټول رابولم چې اول په دغه موضوع باندې راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د کړکیچ نړیواله ډله ICG وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې 2 کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډېر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکیج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو 2 کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کرکټ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونې ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړې دي. په همدې حال کې د کندز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تېرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړې او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نومونه یاد شي، ازادي رادیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخته چې طالبان راغلل زه اوس مامورې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغ دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
خودم از جمله دخترانی هستم.
په خپل هم یو له حقوقو جنو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې مې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکار شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګي روبرو هستم.
د کرکېچ نړیوالې ډلې د سیشن بي په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوي چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کرکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. لمر سره په دې خبرونه کې ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. تاسو په راپور کې واوریدل چې د کړکېچ نړیواله ډله وای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شدود ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي شوی دی. اغلی امیل، لمړی خو تاسو او اغلی سیلاب تاسو دواړو ته شرغلاست وایم، مننه کوم چې د دې خبرونې لپاره مو وخت ایستی چې له موږ سره خبرې وکړي. اغلی امیل، تاسو ته زما اوله پوښتنه دا ده لکه تاسو چې واورېدل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو یو لامل افغان ښځو سره د طالبانو ناوړه چلند یاد شوی دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه، سلامونه. خبر دل سره چې واکان د دیسنی ورډ د د هیڅ چا د سرکو نه پټ نه دی. دا د کلمر باندې روخانه د چا افغانستان بلا سره په دی له خاص په کوم نور روان دی او د چې اوس راپور نشري د تر افغانان چې د لګي د بیکاری د دیوځلې د پټ حالت سره مخ دي او د دې د دې حالت د مهارول د فارایي څوک مسولیت نه نیسي. حکومتونه خود هم دې لپاره دي چې بالاخره لارې چارې وګوري چې دا حالتونه دپاره یو پروګرام ونیسي، مګر دلته هیڅوک نشته چې خپل غوږونه پرې وګروي. او ورځ تر بلې خلک د ولږې نه مري، د ولږې سره مخامخ کېږي. اوس چې بیا بشري مرستې کمې شي او دا وچکالي ته ګوره، دا حالت ته ګوره چې افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی، بیا چې اوبه نه وي نو کرنه به له کومه شي، بیا نو حاصلات به له کومه شي، بیا خلک هغه ابتدایي ژوند چې په همدې باندې شپه ورځ تېروي هغه چې له لاسه ورکړي. په باور که چې خلک د دې د اندېښنو د لاسه دوی رواني شوي دي، دوی ژور خفګان نیولی دي. دومره سخته ده، پخوا خو به یو څوک درلوده چې بل چا ته به یې پور ورکوه، اوس هغه خبره نشته. اوس هیڅوک نه دی چې بل لاس ونیسي دلته، او دا حالت بالکل خوشنونکی دی. دومره زړه بوګنونکی دی چې هیڅ حد نه لري. هر یو ته چې وګوري بیخي حیران دي چې دا د حالات بیخي ته به اوس څه ورکوي. نو دې لپاره دلته دا کوم حاکمان چې دي فقط وظیفه یې همدا ده چې مالیه زیاته کړي په هر څه باندې، او د مالیه خو خدمات بالاخره باید راکړي، خدمات خو وجود نه لري او چاته حساب هم څوک نه ورکوي. دلته دا اداراتو کې که پخوا یو ډول فساد و سل رقم دی، دا خلک حیران دي نه کارونه پر مخ دي، بیکاري خو اوس ته رسېدلی دی، کار هېڅ اصلا نشته. نو حالت چې دوی پیشبیني کړی دی مونږ پکې یو، دغه وحشت کې مونږ یو، او دا ورځ تر بلې ښه کېږي نه بلکې خرابېږي.
مننه ډېر. بله ډېر مننه اغلی امیل. زبرت تاسو تر ځم اغلی سیلاب، تاسو څخه به د اغلی امیل د خبرو په تړاو او په تعقیب پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل په راپور کې هم د کړکېچ نړیواله ډله یا آی سی جی وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې لا هم له بشري بحران سره مخامخ دی. ستاسو په نظر دغه وضعیت ولې دوام وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه اغلی امیل ته، تاسو ستاسو تخنیکی همکارانو ته، ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، دا د کرکټ مسله دا داسې نه ده چې دا د قرن 21 کې یا مثلا په فعلي شرایطو کې افغانستان ته راغلی وي. په تیرو څو لسیزو کې که چیرې تاسو مکمل بررسي وکړئ یا هم خپل هر څوک هغه خپله مطالعه ولري، پس له دویم د جنګ جهاني دوم نه، یعنی دغه موارد ډېر زیات مطرح کېږي، ډېر زیات، او په دې کې مختلف علتونه او مختلف عوامل دخیل دي، لکه اقتصادي وضعیت، لکه پیشرفت ټکنالوژي، امنیتي وضعیت او داسې نور حالات. په افغانستان کې متاسفانه تر هر څه وړاندې، تر هر مسلې مخکې، د بشري ناورین له امله افغانستان منځوي انزوا حالت ته راغلی. د بشري ناورین نه متاسفانه چې همیشه برداشت داسې وي چې که چیرې یو جنوسایډ منځته راځي، که چیرې یو نور داسې ډېر لوی لوی جنایي موارد منځته راځي، نو هغه وخت کې نقض قواعد بشري یا نقض هغو مواردو چې هغې ته د افغانستان هم هغو کنوانسیونو سره یې توافق نامې امضا کړي دي، هلته افغانستان هم پکې ګډون لري، نو دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت کې بشري ناورین منځته راځي. در حال کې په افغانستان کې همدا اوس تاسو ګورئ د حد نه وتلې، د اغلې امیل خبره، د حد نه وتلې لوږه ده په افغانستان کې، له حد نه وتلې خلک مجبور دي، خصوصا د میرمنو بخش کې. ما ته ډېر د تاسف خبره دا ده چې ولې همیشه په هر موضوع کې او هر خبره چې مطرح کیږي د هغې نه مخکې چې د افغانستان هغه ډېر لوی لوی مسائلو ته توجه وشي، اول هغه ټارګټې ښځې مد نظر نیول کېږي، لکه د نجونو د تعلیم و تحصیل مسله ده. آیا دا بشري ناورین نه ده؟ تاسو د افغانستان نیم وګړي چې د نیم نه هم نفوس ډېر زیات ته فکر کوم نظر نارینه، او تاسو هغه ټول په کور کې نه ولید، هغوی ته تاسو اجازه د کار او فعالیت نه ورکوئ، هغوی ته تاسو اجازه د تعلیم او تحصیل نه ورکوي، نو آیا دا بشري ناورین ده که نه ده؟ په د ټولو هغه منشورونه یا هغه اعلامیه چې بین المللي اړخ لري جدا دغه مسایل نه، الحمدلله الحمدلله مونږ او تاسو مسلمان یو، او فکر کوم په افغانستان کې هیڅ څه وګړي نشته چې هغه به د شریع احکامو نه خبر نه وي. خو بدبختانه چې افغانستان ډیر سخت حالت ته بیایي، د فعلي شرایط د افغانستان نجونې متاسفانه چې اکثریت دې ته آماده دي چې هغوی د افغانستان نه ووځي، او دا به ډېر لوی ناورین چې هغوی تعلیم تحصیل وکړي او خپلې خاورې ته دوی خدمت ونه شي کړی. نو زه فکر کوم چې دا بشري ناورین د فعلي واکمنانو له نظر نه، هغوی صرف دا فکر کوي چې جنوسایډ رامنځته شوی نه ده، نور موارد نه دي رامنځته شوي، یا جنایي مسایل نه دي مطرح شوي. نو دا د افغانستان یو ډېر عادي مسله ده چې دوی د ښځو عرض دوی یادوي. بل دا چې زه فکر کوم د بشری ناورین تنه دا نه ده چې مثلا تاسو فزیکی ډول باندې یو موضوع مطرح کړئ، دا افسردگی، اختلالات رواني او نور هغه موارد چې ښځو او نجونو ته په کورونو کې پیدا شوي، دا هم یعنی یو اصل دی چې تاسو بشر ته ښځې ته من حیث یو بشر احترام نه لرئ او آهسته آهسته دوی له اجتماع نه، له ټولنې نه، یعنی په قرن 21 کې تاسو هغوی د هر عرص نه له اجتماع نه لرې کوئ. او بدبختانه او متاسفانه چې بالاخره به داسې یو حالت او داسې یو وضعیت رامنځته شي چې د فعلي واکمنانو د کنټرولولو نه به هم هغه وتلې خبره وي.
ډیره مننه غلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې یو څوک تبصری هم پریښی دی، یو څه به تاسو ته په دې خبرونه کې ولولم. د رحمت الله وحدتیار په نوم یو تعقیبونکی لیکلی دی چې راغلی مرستې د ملل متحد په دفترونو، کارمندانو په لوړو معاشاتو او ورسره په غیر مستحقو وګړو باندې مصرفیږي او موږ دا مرستې هیڅ لیدلې نه دي، او افغانانو ته د افغانانو اساسي اړتیاو ته پام نه کیږي. بل خبره، الحاج حکمتی افغان لیکلی ده چې د بشر په نوم یادې مرستې چې افغانستان ته رالیږل کیږي دغه پر افغانانو باندې نه مصرفیږي. ده ویلی دی چې دا د دوی په سیمه کې غریب طبقې خلکو ته، هغه چې ډیر ووایم په سلو کې 40% خلکو ته هم دا مرستې نه دي رسیدلې. دا تبصره الحاج حکمتی افغان کړی ده. او محمد انډیوال په نوم باندې یو تعقیبونکی لیکلی دی چې زه معلول یم، په حکومت کې مې دنده درلوده، د مشرانو جرګې د دارالانشا د اطلاعاتو او عامه اړیکو په ریاست کې د پارلماني بحثونو د ثبت امیر وم. دنده مې له لاسه ورکړه، له هغې نیټې بیا تر نن ورځې پورې چا مرسته نه ده راسره کړې او نه یې هم د کومې مرستې خبر راکړی دی. همداراز امین الله صافی لیکلی دی مرستې نسته، د کلي د وکیلانو او چارواکو په خوښه ځانګړو خلکو ته دا مرستې ورکول کیږي او دغه مرستې یوازې د چارواکو او د هغوی د خپلوانو پورې متمرکزې پاتې دي. او همایون سمیم لیکلی دی چې دا پیسې لکه د موش او پیشکبازي ده، هسې په خوله د طالبانو مخالف ځان شي، د پردې شاته هر څه نور دي، ټولې پیسې طالبانو ته ورکوي، هسې نوم یې د بشري مرستو دی. دا د همایون سمیم صاحب نظر دی. او بل تبصره شفیق الله رحیمی په نوم باندې د لیکلي دي چې د خارجي موسسو کارمندان خپل په کورونو ګرځي او په خپل خوښه خلکو ته مرستې ورکوي، او د ویلي دي چې خلک مستحق خلکو ته مرستې نه دي رسیدلې. او د نواز تلاش په نوم باندې واوریدونکو لیکل دي چې موږ هیڅ بشري مرسته نه لیدلې، او بشري مرستې څه رقم یو کله او چیرته ورکول کیږي. د لیکلي دي چې دا ناسم معلومات دي چې افغانستان ته بشري مرستې ورکول کیږي. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته په وخت ورکو په دې خبرونه کې چې د دوی نظر هم راوخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
مرالي بشیر، خور شې، په خیره؟
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم غواړی چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نه غواړی چې خپل نوم ووایاست هغه تبصره یا پوښتنه چې تاسو لرئ کولای شئ. فرید احمد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. لکه څنګه چې تاسو موضوع هم تعقیب کړه، دا خبرونه د ازادي راډیو اونیز خبرونو نور بس دی روانه ده، تاسو د دې موضوع په اړه کوم څه تبصره لرئ؟
نه، خو دا پوښتنه ده چې تاسو هر وخت د ښځو د حقوقو په اړه خبرې کوئ، ولې دا خبرې نه کوئ چې د شل کال چې د کفار د نیو جګړه کول د مسلمانانو په شهادت رسو تاسو کې ولا خبر نه کوي چې خاص د شوز حقوق دي د شوز حقوق دي
بلې ډېره مننه موږ پر دغو ټولو مسایلو باندې بېلابېلې خپرونې لرو لکه تاسو چې د ازادي راډیو دغه اونیزې خپرونې او نور بحثونه هم اوري تاسو به حتمن زموږ په راپورونو کې هم اورېدلی وي چې ملکي تلفات څنګه وه او کله چې بمباری کېدې یا پر خلکو باندې چاپې وهل کېدلې د عادي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه باندې هم موږ راپورونه ورکړي دي په بمي چاودنو کې او په هدفي وژنو کې د خلکو د تلفاتو په یا د ټپی کېدو په اړه باندې هم موږ راپورونه درلودل په بحثونو کې هم دغه بیلابیل موضوعات راخستل دي خو چون چې تاسو ته معلومه ده چې د ازادي رادیو خپرونې مختص وي او ځانګړې وي په ځینو موضوعاتو ته او دغه نور بس د خپرونه چې د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې ده نو موږ په دې خپرونه کې د ښځو اړوند خبرې کوو او په نورو موضوعاتو کې لکه د ازادي په څپو کې یا 15 دقیق خپرونه یا تر شنه اسمان لاندې خپرونه په هغه کې بیا د نور موضوعات هم را اخلو نو تاسو حوصله تر غواړم او هیله لرم چې تاسو د خپلې کورنۍ د شوز سره یو ځای د خبرونه واوري د رادیو لاري او که تاسو د کورنۍ شذ یا کزما ژغ او په خپل هغه کولای شي چې موږ سره تماس ونیسي او موږ سره خپل نظر هم شریک کړي موږ تاسو نظر محترم دی یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بل ملالو د شرخور سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او ملمنو ته
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني وکي او کنه تبصره کوي یا پښتنه هم کولای شي
مننه خدای پاک خیر درکې خورجان است همیشنه اوریدونکو عبدالحد اتلمه د هلمند څخه
اتل صاحب سلامات وسی د دغه موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې لمر سره کومه تبصره شریک کړئ یا د میلمنو څخه کومه پښتنه لري
بلې خورجان د میلمنو سبا پښتنه مو کومه او تبصره به خورجان په دغه اړه د سره شریک کوم واکان لکه په خوا په مخ کې کلو کې چې نړیوالو کوم مرستې کولې بشر د انسانم مرستې هغه د تنظیم په ولایت کې هم خورجان دي زیات کمی سوی دي یعنی زمر په ولایت کې ورته کم خوندې چې مثال د خبرې دغه خیاطي به کولې په د لشکرګاه شهر کې مثال د خبرې دغه خیاطي دغه د امرسندوی بسټونو ورته جوړ کړو د دفترونو بیا به د خوندې وتللې چې مثال د خبرې بیکاره به یا دلته د خیاطي په کار باندې بوخت کړل مثال د خبرې هغه کارکونکي واغه خیاطان چې هغه شذینه خورجانې نو اوس په دغه څو کلونو کې داسې دوه کاله کېږي چې دغه ډېرې کمی سوي دا بشر دوستانه مرستې نو موږ دا غوښتنه کوو چې باید دا زموږ د خوندو سره چې پخوا هغه مرستې کېدلې باید اوس هم ورسره وسي او بل ملالۍ بشیر خور دغه مرستې خو ګوره دوی بشر دوستانه مرستې دي نو بشر دوستانه مرستې چې خورجانې نو د ښځو خورانو بیا څه ګناه چې مثال د خبرې د حکومت سره خپل دغه لري مشکل لري هغه د حکومت سره حل کړي او دغه بشر دوستانه مرستې چې د بشر په نامه راځي نو موږ خدای ته ډېر خواشینی خورجانې نو زما په فکر په نظر باندې دا بشر دوستانه نه وي که چېرې بشر دوستان نه شي دلته دغه خوندې د ازمیر په ولایت کې ستا خورجانې چې مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري هغه سرپرستي یو بیچاره ښځې په لاس کې د مثال یو خیاطې خورجانې دغه چې په نورو کارو باندې بوختې نو د دې څه ګناه موږ وایي چې مثال د خبرې دغه مرستې د دغه د سیاست سره جلا شي نو ازمیر خوندې ته به ما خپل حقوق ورسېږي او بل د خوندې سم ملالۍ بشیر خور کستا اجازه یې پوښتنه کوله
ولې نه مهرباني وکړئ تل صاحب
خورجان زما ټول خوند ته درناوی لرم خورجان ټول زموږ خوند دي د افغانستان خوند دي موږ فخر ته کو خو یو د کشر ور په صفات زړه خوند ته وایم چې وس ګوري تاسو هم دا سم کوي چې مثال د خبرې پر حکومت باندې اکثر خوند دي خورجان نیوکه او دغه چې زما خپل ته فکر او نظر باندې چې دا غزمیر حکومت دا کم بندیزونه پر خوند لګولې دي اصلي علت دا غږ دي چې خورجان په اکثر رسنوي کې دا زموږ خوند دي موږ زړه درناوی ورته لرم خورجان زما سره د میرمنې خوند خوانه بده زړه دی یو کشر ور م د یو کشر ور په صفات و تمامه چې مثال دا نیوچو دغه چې دی پوچ پاس اکثر خورجان د اساس رسنوي لا شته په نور رسنوي کې پوچ پاس ورته ویل کېږي نو زه اصلي علت به دا غږ چې دا حکومت دا خوند پر کوم کارو بندیزونه لګولې دي زه هم چې مثال د خبرې دا بد نیوچو دغه باندې ونی چې دا غږ د حکومت سره مثال د خبرې مخامخ خبرې وسې وسه اکثر موږ خوند خارج ته تللي نور ملکوت تللي دي موږ درناوی ورته لرو باید خپل مل ته راشي اقدام مشکل چې لري مثال د خبرې د خپل حکومت سره خورجانې الو پاسل کې نو دغه مو خورجانې د میلمنو څخه پوښتنه ده چې اصلي علت یې زما په فکر دغه کېدای شي نو چې دوی څه په دغه کې وايي خورجانې
ډیر مننه اتل صاحب، ستاسو دواړه پښتنې می واخستې او ستاسو هم دا دواړه پښتنې بل خپل ملمنو څخه وکړم. سلامت اوسې او مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی وو. اغلی امیل، ستاسو څخه د اتل صاحب د دغه پښتنې په اړه باندې غواړم چې تاسو نظر واخلم. دوی ویل چې بشر دوستانه مرستې خو د بشر د دوستۍ په خاطر باندې ورکول کیږي، نو نړیوال بیا ولې پر طالبانو باندې شرایط ایږدي؟ ستاسو په نظر ولې طالبان کلفت چې د نړیوالو شرایط ومني د یو حکومت په صفت باندې، او بیا به هغوی د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي؟
مننه کوم. زه هم د دې طرفدار نه یم چې ملل متحد د خپل مرستې د بشر دوستانه مرستې سیاسي کاندي او بلاخره بهاني ولټوي او دا ونه رسي. مو په دې حالت کې یو چې تقریبا 2 میلیونه خلک چې څنګه سرویشي وي شاید دا غنم بیخي زیات وي. زه فکر کوم 15 میلیونه خلک اوس دولګي سره مخامخ دي او دولګي د عاجل مرستې ته ضرورت لري چې دا مړه نه شي، بلاخره خپل ژوند له لاسه ورنه کړي. دونه شرایط قربانې سخت شوي دي، نو دوی څنګه د دغه حالت نه دوی نه ویریږي او دا ګوري چې مونږ په څه حالت کې یو. هر کوټو لارې تړل شوي دي، امکانات نشته. په خپل حکومتونه چې هغه شرایط چې باید ولري خلکو ته هغسې خدماتو رسیدګي وکړي نشي کولی. نو دغه خلک چې بشري مرستو ته اړتیا لري، ضرورت لري، چې د مړینې سره مخامخ دي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. انسان د خپل ژوند د بقا دپاره غذا ته ضرورت لري، او دلته خو بې سرپرستي ښځې خو بیخي زیاتې دي او دوی د کار نه منع کړل او په دې باندې شرایط ورځ تر بلې خرابیږي. نو ولې دا ورور داسې وایي چې دا چې دوی منع کړي دي او دا داسې دي او هغه دپاره داسې یو ډېر ضعیف توجیه پیدا کوي، داسې خبره کوي. همدا ښځې وو چې ورسېدل او خپل هغه فکري بلوغ ته ورسېدل، خپل حق او مسؤلیت ګڼه چې د دې هېواد یو مهم د دې ټولنې یو وزر دی او د دې د ترقی لپاره زه هم باید په کې صحیح موسم کار وکړم، ځکه بې له دې نه ناممکن ده چې د دې ټولنې پرمختګ وشي او دا ټولنه څه ولري. نو خو ته اوس مونږ ګورو چې دا ناورین په څه حده پورې رسېدلې دی. دا لویه فاجعه ده چې ملل متحد خپل مرستې تمام ورځ اعلانوي چې دا کم شو. هسې هم خو عدالت نه مراعت کېږي، حقدار ته نه سپارل کېږي هېڅکله. داسې یو شیوه، یو میتود، یو تګلاره، یو څم هغه معلوم نه شو چې دوی غوره کاندي او هغه مستحق ته باید خپل حق ورسوي. تر اوسه پورې هغوی موافق شوي نه دي، په دې کې پاتې راغلي دي. او خو بیا هم یعنی که دا کمیږي دا د ټول دپاره د اندېښنې وړ ده. اوس حالات داسې نه دی چې خلک وکولی شي بیا هم خپل ژوند پر مخ یوسي. هر ورځ خلک له منځه ځي، خو میډیا دومره فعاله نه ده چې دا انعکاس ورکړي. خلک د ورځې نه د ډېر بد حالت نه رواني شوي دي، خودکشي کوي، مري. اولاد یې کله چې هغه ابتدایي مناسب غذا خو دلته وجود نه لري چې هغه ضرورت د وجود دی. هغه وچه ډوډۍ هغه چې په سل مرض باندې وجود کمبود د ویټامین پروټین دا پیدا کوي. نور تکلیفونو ته که سوچ په ځمکه ونه لویږي، حتی یو ډاکټر ته نه ځي، حتی خپله ځي یو دواخانې نه یو تابلیټ اخلي لږ درد آرام شي. نو ته فکر وکړه هغه به جدي مریض وي، هغه به تداوي ته ضرورت لري، خو د ده په وس کې نشته. نو دا حالت خلک ګوري. سنه ده چې دنیا اوس لکه یو د لاس یو ورغوی دی، هغوی آګاه دي، پوهېږي. اما زه نه پوهېږم چې ولې داسې کېږي او د دې طرفدار نه یو، د دې سخت مخالف یو چې دوی خپل مرستې سیاسي کوي او په دې بهانه او په هغه بهانه دا په خلکو باندې ودرېږي. په دې حالت کې دا خلک څه وکړي، چا ته وګوري؟ حکومت خو
هم
مسؤلیت نه لري.
اغلی امیل، که طالبان دغه ادعا کوي چې دوی د افغانانو په د خیر او شګړې لپاره په حکومت کې راغلي دي او حکومت یې جوړ کړی دی د هغوی لپاره، او دوی غواړي هم چې باید په رسمیت وپیژندل سي د نړیوالو لخوا څخه. نو نړیوال چې په داسې حال کې چې د یو حکومت چې هغه باید د داخل څخه هم مشروعیت ولري او د نړیوالو مشروعیت هم ترلاسه کړي، ولې باید د هغه هیواد له وګړو سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې د هغه هیواد یو حکومت چې سرپرست حکومت دی هغه شرایط نه مني چې دوی روباندې شي دي؟ یعنی پښتنه اصلا دلته ده چې نړیوال خو هم بیا خپل شرایط لري، نو د مرستو په مقابل کې چې خلکو ته باید لکه دوی وایي چې موږ غواړو چې ښځینه کارمندان یو خلکو ته مرستې ورسوي، ځکه چې نارینه په کورونو باندې نسي ننوتلی، نارینه نسي کولای چې په کور کې د خلکو هغه شمیر وګوري یا دغه وضعیت وګوري چې آیا هغوی رښتیا مستحق دي د مرستو کنه. باید ښځو ته دغه اجازه ورکول سي چې هغوی د یو کورنۍ سره خبرې وکړي او د کورنۍ د ښځو ستونزې وګوري چې رښتیا هغوی مستحق دي کنه د مرستو، بیا به دوی مرستې ورکوي. خو طالبانو دغه ښځې له کاره وایستې، نو نړیوال په داسې حال کې چې د هغوی لاسو پښې تړل سوي وي، ښځینه کارمندان یې پر کور باندې کښېنول سوي وي. آیا ستاسو په نظر د دغه مسؤلیت بیرته د طالبانو حکومت ته نه راجع کیږي؟
خو راج کیږي، اما دا تاوان باید څوک ورکړي؟ هغه خو ټول خلک پوهیږي، ورته بار بار په کراتو هغه ورځې نه چې راغلي دي میلیون ځلی میلیارد ځلی دوی ته ویل شوي دي، دوی نه کوي. اما ملل متحد باید کوشش وکړي چې داسې یو رویه نه، داسې یو فشار نه کار واخلي چې دوی متقاعد کاندي، ترڅو هغه اساسي حقونه چې د مېرمنې دي او دوی تمام ورځ ناري سوري کوي دوی نه په دا رقم وغواړي چې دوی راضي کاندي. هغه شرایط باید په دې کې دي چې دوی باید حاضر شي چې د مېرمنو د تحصیل او د کار حق ورکړل شي، او هغه محدودیتونه چې دومره هم لازم نه دي چې په دې باندې وضع شي د دوی نه لاس په سر شي. خبره دلته ده چې اوس نو ملل متحد هم دا کار کوي، دوی دا وکړي، دا خلک چاته وګوري؟ دا یو بشري ناورین دی، بشري فاجعه ده چې بلاخره خلک د ولګي نه دلته په دا رقم مري او خلک تماشا کوي. بیا څنګه کیږي؟ دوی خو لاره ورک کړي، دا کار نشته، روزګار نشته، دا ډېر سخته ده. دې مره دا به څوک مهار کړي؟ دا به دې لپاره به څوک فکر وکړي؟ دې لپاره به څوک غور وکړي؟ ملل متحد یو رقم موږ نه انتقام اخلي، دوی بل رقم اخلي، دا خلک چاته وګوري؟ بالاخره د دې د حل لاره باید یو څوک وکیني، په دې باید فکر وکړي دا خلک څه وکړي.
مننه ډیره اغلی امیل زبیر سے تاسو ترازم. اغلی سیلاب، تاسو موږ دا اوریدونکو اتل صاحب خبره واوریدله، دوی یو بل پښتنه هم وکړل چې یو وړاندیز و دویل اصلا باید شدید د طالبانو پر حکومت باندې تر انتقاد پر ځای باندې د هغوی سره کښینی او مخامخ خبرې ورسره وکړي او خپل غشتنې قربانې ومني. تاسو په نظر آیا دغه امکان لري، او که امکان نه لري شذو آیا هڅه کړې و چې له طالبانو سره کښېني؟ شذو ولې لارو کوڅو ته په اعتراض کې راووتي؟ ولې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کولې؟
زه د دې ورور نظر ته احترام لرم. هر څوک نظر په خپل دیدګاه او شرایط ځوان طرز طریقه د ځوان کولو دا ټول موارد تحصیل لري په دې باندې چې دوی به څه رقم نظر ورکوي. خو زه داسې دې ورور ته ډېر صادقانه دا خبره کوم، دوی من په کور کې مېرمنې لري، یا به یې هغه خپله مېرمنې وي، یا به یې خور وي، یا به یې مور وي، یا به یې ورندار وي، یا به یې امه یي، یا به یې خاله یي، یا به یې هم نیا یي. صحیح ده چې د افغانستان دغه کورنۍ د همدغو غړیو نه تشکیل شوې ده او د دې نه بهر هم نه ده. که چیرې د فعلي واکمنانو د افغانستان مېرمنو ته د دې اجازه ورکړې وای چې دوی ورسره کېناستلی وای، نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان مېرمنې به سرکونو ته راوتلې؟ دا تنه د ما سمن حیث د ښځې د خبرې کوم، دا د ما موضوع نه مطرح کیږي. دلته د ټول افغانستان ولس خبره مطرح کیږي. محترم ورته دا ډېر په صادقانه ډول باندې وایم، پورې که زه غږ پورته کوم چې ما ته د تعلیم دروازه خلاصه کړي، آیا زما تقاضا د شریعت مخالف ده که د شریعت موافق؟
قرآن عظیم الشان کې اولینه سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق په نام ده. ولې زه باید خپل غږ پورته نه کړم او ولې زما آواز باید و نه اورېدل شي؟ که چیرې زه د فعلي واکمنانو نه په ډېر احترام سره تقاضا د دې کوم چې ما ته د تحصیلي نهادونو د پوهنتونونو دروازه خلاصه کړي، زه هم جز د دغه اجتماع یم. ما باندې یعنی په افغانستان کې ټول داسې فکر کوي چې هغه میرمنې چې درس ویلې، هغه میرمنو چې کار کو، بدبختانه او متاسفانه یو ډیر منفي ذهنیت تور سره. زه نه وایم چې په تېر نظام کې به ټول حق د 100% مطابق د شریعت روان، اما 99% د افغانستان میرمنې ډېرې پتمنې او باعزته ښځې دي. هغه 1% هم لا تر اوسه پورې معلوم نه ده. خو زه په اساس د دیدګاه د دغه ورور د خبره تاسو ته مطرح کوم. آیا که زه وایم ماته د پوهنتون دروازه خلاصه کړئ، ما خلاف د شریعت تقاضا کړی که مطابق د شریعت د ما پیشنهاد ده؟ ورته قرآن عظیم الشان که ډېر واضح او صریح آیت ده: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. واضح او صریح دلته د نارینه او ښځینه خبره اصلا مطرح کیږي نه، چې د ما فعلي حاکمان ما ته من حیث جنس دوم ګوري او ما ته اجازه نه راکوي. محترم وروره، زما موضوع چې کله مطرح کېږي، زه تنه خو ما هېڅکله هم غیر شرعي تقاضا د نه د اوس نظام نه کړي، نه د آینده نظام نه کوم، نه هم ما د تېر نظام نه درلودله. صحیح، بشری ناورین تنها په ما پورې ارتباط نه لري. زه جز د بشري ناورین یم که دې تاثیر یې د ما په قشر د ما په طبقې کړی، یعنې په تا باندې. که زه بشري ناورین راواخلم د اقتصادي اړخ ته، آیا تقاوت جز بشری ناورین ده که نه ده؟ په تقاوت کې خو ښځینه او نارینه دواړه مطرح کیږي. نو ما که چیرې خپل غږ پورته کړی چې ورونو، د ما مشرانو، زما حاکمانو، د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، ته ولې زما د متقاعدینو حق نه ورکوې؟ آیا ما خلاف د قوانین نافذه په افغانستان کې متاسفانه اوس نشته، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ که زه تا ته وایم چې تا ولې پخواني کارمندانو ته ټولو ته جواب نه ده ورکړی، آیا ما خلاف د قوانینو تقاضا کړی؟ که زه تاسو ته وایم چې ولې میرمنې کار ته نه پرېږدئ چې دوی کار او فعالیت وکړي، که هغه ټولنیز وي، که هغه سیاسي فعالیتونه وي، که هغه نور فعالیتونه وي، که هغه اقتصادي فعالیتونه وي، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ نه، هیڅ کله هم نه. تاسو چې هر عرض ته واخلئ، هیڅ کله د افغانستان میرمنې د خپل غږ هم چې پورته کوي، دوی که چیرې دوی ته وخت ورکول سوی وای، دوی د حاکمانو سره ناست وای، دوی ورسره کتنه کړې وای، دوی به هیڅکله هم بازار ته یا مثلا د سرکونو په سر باندې نه وای راوتلي او خپل غږونه به یې په بین المللي سطحه باندې نه وای مطرح کړي. اما بالاخره دوی هم هغه د زړونو درد دومره ډېر ده چې دوی بالاخره دې کار ته مجبوره شول. زه دې ورور ته بل پیشنهاد لرم. ګورئ، متاسفانه او بدبختانه من حیث یو عضو د دې اجتماع او د دې ټولنې، که زه ناروغه سم، د ما فامیل، د ما فامیل، د ما عضو چې هغه که ښځې ته نري، ما ته اجازه د دې نه راکوي چې زه لاړه سم نارینه ډاکټر ته. صحیح، خو که چیرې زه خپل آواز اوچت کوم چې ما ته اجازه راکړئ چې زه په ټپ کې لوستي وکړم، ولې ما ته اجازه نه راکوئ؟ آیا ما نه پرېږدئ چې زه لاړه سم یو نارینه ډاکټر ته؟ نو بالاخره زه له بین نه لاړه سم. خو لوی ترین ناورین هم دا او بدبختي دلته ده چې متاسفانه او بدبختانه موږ له دې نه یو ډېر اشتباه دیدګاه او یو اشتباه نظر لرو. همیشه دا ویل کېږي په افغانستان کې فلانه موضوع چې مطرح کېږي دا د بهرنیو لاسونه دي. زه نه وایم، اما 100% کې د بهرنیو لاسونه نه وي، دا د مونږ او تاسو خپله کړنې دي چې بېرته یې ګالو. د فعلي واکمنانو هره خبره د افغانستان میرمنې، د افغانستان ښځې، د افغانستان ټول وګړي هغه مني. اسلامي نظام د هېڅ څوک ورسره مخالفت نه لري. الحمدلله، ازار با شکر مونږ ټول مسلمانان یو. اما تاسو فکر کوئ هغه میرمنه چې هغه د یو فامیل سرپرستي درلودله، هغه میرمنه چې هغې کار کو، هغه میرمنه چې په ډېرو سختیو خپل اولادونه روزلي، تاسو فکر کوئ هغه حق د دې نه لري چې بالاخره خپل حق او حقوق چې پیژني، البته شرعي حق او حقوق، نه هغه فیمنیستي حق او حقوق چې نور نړۍ او د نورې نړۍ ښځې غواړي. د افغانستان میرمنو هېڅکله هم هغه نه دي غوښتي. آیا تاسو دا اجازه نه ورکوئ چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل حق او حقوق د دوی نه وغواړي؟ هېڅکله هم تاسو ځان سره دا دیدګاه او دا ذهنیت مه مطرح کوئ چې د افغانستان ټولې ښځې خدای مکړه خدای مکړه هغه داسې یو نظر او داسې یو دیدګاه لري چې هغوی به ختیځ او د نړیوالو او د نورو دولتونو او د نورو مملکتونو د سیاست قرباني به کیږي. زه ډېره متاسفه یم دې ته چې تاسو د مونږ سره ودرېږئ، د مونږ د حق لپاره ودرېږئ، د افغانستان د میرمنو د شرعي حقونو لپاره ودرېږئ او د هغوی سره لاس یو کړئ. زه به یو بله خبره هم ورسره اضافه کړم که د تاسو اجازه یې ډېر وخت ونه نیسم. ګورئ، هر کله چې موضوع د تعلیم، تحصیل، د نورو مواردو مطرح کېږي، هغوی کې حق اولویت نارینه ته ورکول کېږي. نو آیا ښځه حق د دین نه لري چې دا موضوع مطرح کړي چې قرآن عظیم الشان خو ذکر شوی دی: ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم ښودلی، الرجال خو یې نه دي ښودلی، نه مختص النساء ښودلی. ما ډېر یو جالب بحث واورېدله یو په د مونږ د حاکمانو یو شخص غږېده او زه په دې ډېره متاسفه سوم چې یعنی لا تر اوسه پورې هم د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حاکمان د دوی سره ډېر یو اشتباه نظر ده. هغوی وایي چې په بین المللي سطحه باندې یو زنانه ډاکټره نشته. محترم وروره، که په بین المللي سطحه باندې نه وي نو تاسو د افغانستان میرمنې همداسې په دې حالت کې پرېږدئ؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې د شریعت په الف او بی باندې هم پوسی؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې خپل دین هم د کتاب له روی نزده کړي؟ نه هغه عرفي دین چې دوی ته اروپا ته اکثریت داسې فکر کوي پنځه وخته دي منځو کو بس هماغه اسلام او ته مسلمان شي بس خلاص. آیا تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ چې یو میرمن هم د دې کلمې توحید په هغه اساسي او بنیادی معنا باندې پوسی؟ ولی تاسو اجازه نه ورکوئ چې یو ښځه هم په دې پوسی چې بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق؟ ولی تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ؟
مننه ډېره
استفانه او بل یو ډېر لنډه تفسیر بل هم لرم. افغانستان هم جز دې جامعې جهانی ده. افغانستان لری سازمان ملل متحد یا دی جامع جهانی عضویت نه نه ده که چیرې افغانستان کې مرستې کېږي. دا خو د مونږ او تاسو ډېر یو عام متل لرو: په یو لاس به یې راکړي، په یو لاس به یې درته تسلیمو. د ما د فعلي حاکمانو واکمنانو نه دا تقاضا ده چې دوی داسې یو سیاست اختیار کړي. هغه په زموږ او تاسو ژبه کې یو متل ده چې نسیخ په سوزنی کباب. نو دغه خونه کې دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم. نو ټول به زه خپل ځان منم که به دا جامع جهانی او هغه تقاضاوي چې نور دولتونه یې د مانه لري زه به هغه نه منم. ولې تنها په دې ټوله کره د زمین کې افغانستان مسلمان دی، د افغانستان خلک مسلمانان دي، که عربستان سعودي چې مهد تمدن اسلامی ده، هلته خو هم یو اسلامی حاکم ده.
بله، من نه ډیره. اغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم شاغلی جلالوف راته وایي چې ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي. د ازادي راډیو اوریدونکو قاری صاحب پښتون زنګ راوهلی دی. قاری صاحب سلامونه او مننه چې تاسو زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ.
ملالی سلامونه امام قبول کا، سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هغه روز موږ پروگرام درلود د ازادي رادیو په باره کې، هغه د مشکلن اوس ته نه تاسو مبارکي ورته خدمت کړی ازادي رادیو ته.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب، تاسو مهربانه یاست او زموږ سره مو تل په دې خبرونو کې همکاري کړې ده. تاسو موږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړې دي. تاسو موږ د پاره د قدر وړ یاست. لکه نور اوریدونکو، مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې که تاسو کوم څه ویل غواړئ.
خوره کې خبره خدا شو ده چې زه به ولنده خبره درته وکړم. وایي لړم کې وویل چې ته په ژمي کې لري چې په دوبی راوځي. نو بیا لړم ورته وویل په دوبی زه چا په رستلی یم چې په ژمي مې وخوره شي. دا خبره خو مې واورېدله انشاءالله.
بلې، و مهرباني.
نو خبر دا چې خوره کې په دې باندې څوک نه خپه کیږي. اقتصاد افغانستان د خلکو هغه بدترین حالت ته رسېدلی. که څوک وایي چې وږي نه وي خلک وږي دي، که څوک وایي چې کونډه نه لرو یتیم نه لرو خلک کونډې وي یتیمان لري. ورابه سو د کړکېچ یوه مسله ته دغه کومکونه چې دا جهان راستوي په حساب د بشر دوستۍ، اول خو ډېر د دوی خپل پر ماشوم باندې مصرفېږي، بیا د دوی خپل په د بچیرو کې مصرفېږي. بیا دلته چې راشي خوري کې موږ خبر یو، تاسې بله په پوره کې از نه باید خبر، موږ په دې ټولو حالتو خبرېږو. دلته چې راشي دغه سرویګانې چې کېږي، دلته نومونه نوشته شي زما خوري کې، بیا دا نومونه یو ورل شي، هلته هغه کرېداران او ملکان یا فرزن د مساجدو ملایان هم څناڅه رول پشکې لري. دغه بیا هلته لاړ شي په هغه دفترو کې، هلته چال پشک کوي، د دوی د خوښې وړ نوشته کېږي، نور نومونه بېرته لاندې کېږي. نو چې د دوی د خوښې وړ چې نوشته شوه، خو هغه خامخا کرېدار سره نوشته کېږي، یا کاغذ نوشته کېږي، یا ملک سره نوشته کېږي، یا بل نوشته کېږي، هغه غریب لاندې دی. زه تاسو په اطمینان سره وایم چې په سلو کې تقریبا 50% سرمایه دار وړي دغه کومکونه، 20% مساکینو ته رسېږي، هغه هم په یو نبه نه په یو نبه. او بله خبره دا ده، کله چې پر دې سوزو باندې بندیز نه ولګېدلی، په دې مناطقو کې په دې قراو قصباتو کې چې سوزو سروې کول، یعنې هره ښځه به د یو چا کور ته راتله، دا ښځې چې به عیاتي کول، دا کور دې په ښه تراب توګه باندې لیدی، هلته بیا قضاوت هم سم کولی شو، دا میرمنو سره به هم ژغېدلی شوې. نو بیا چې دا ښځې دا اوناشه کشر چې دی خوره کې، دا نه چې ستاسو ته مخه وایم، دا یو نوه دل سوزه دي، ریقت قلبه دي. نو دا چې به هلته ولاړې، هغه مساکین به ور پیش کړه، هغه به نوشته کړه درته، اوس چې دا ښځې بندې شوي دي چې سروې نه کېږي، اوس داسې خاص سروې لکه پخوا چې کېدل، اوس هغه سروې نه کېږي. نو دغه کومکونه وه اړو خلکو ته واقعا نه رسېږي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب، ستاسو د تبصرې څخه ستاسو نظر مو هم واخیستی، ډیره مننه. او اوریدونکو، تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه او یو بل اوریدونکو هم ستاسو دوی به هم راوخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده بلې که تاسو زموږ غور مې فکر کوم چې رابطه قطع سوه. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زه به یو څو تبصرې تاسو ته ولولم. تاسو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پرېښې دي، د عبدالرحمن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې طالبان تر اوسه هیڅ قانون نه لري، نه اسلامي نه اساسي قانون، او د دوی د شخصیتونو د فکر له لارې دوی هغه قانون چې پر خلکو باندې تحمیلوي یا تطبیقوي. هدا په نوم باندې یو بل تعقیبونکي لیکل دي، باید چې نړیواله ټولنه پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د سفر اجازه ورلاغ وکړي، او د نړۍ مذهبي مشران طالبان ته په ډاګه کړي چې ستاسو دا کار غیر اسلامي او د اسلام خلاف دی. په افغانستان کې خلک باید مظاهره وکړي، دا د خپل شخصي نظر دی. اوریدونکو، موږ دا خبره نه کوو، او د ویلې دي چې خلک باید د ښځو سره یو ځای نارینه هم لاس ورکړي او د دوی حقونه وغواړي، او باید هر افغان مبارزه وکړي چې د افغانانو د افغانو ښځو حقونه تر لاسه سي. دا د هدا په نوم باندې د یو تعقیبونکي نظر و. اوریدونکو، د نور بس دی خبرونی له دواړو بیلمنو اغلی اوژي امیل او اغلی مستوره سیلاب څخه ډېره مننه کوم چې دوی وخت وایستي او له موږ سره یې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. موږ ډیر پښتنې نورې پاته هم سوې، د میلمنو څخه خو وخت اجازه نه راکوي. د دې خپرونې په راتلونکي اونۍ کې به له بلې نوې موضوع سره ستاسو سره یو، او دا خپرونه نوره پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.